پکتی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا زادی رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري میر احمد ساپي مختوری السلام علیکم وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نوماندانو په اړه اورېدلی شئ چې د انتخاباتو د خپلواکو کمیسون په وینا د ځینو نومونه به حذف شي او یو شمېر نوي کسان به پر لست ورزیات شي خو تر هر څه مخکې خبرونه اجمل انداوروي
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یکشنبې په ورځ افغانستان ته راستون شي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي دغلته د محلي پولیسو 12 تنه سرتېري وژل شوي دي. او سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر ټرمپ واشنګټن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې. دا افغان ولسمشر د لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یک شنبې په ورځ افغانستان ته راستون شي. د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند د ازادۍ رډیو ته ویلي دوستم د رسمي دولتي پروتوکول په ترڅ کې د نوموړي او ولسمشر د استازو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته کابل ته ستنېږي.
مذاکرات میان مان صاحب اول ریاست جمهوری و نمایندگان ارگ ریاست جمهوری به توافق نهایی رسید. بر اساس این توافق جناب مان صاحب اول ریاست جمهوری روز یک شنبه طی یک پروتکل رسمی دولتی وارد کابل می شود.
تر اوسه پورې د جمهوری ریاست سرچینو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو هیواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان په شمال کې د نوموړي د یو ځواکمن قمندان قیصاري نیول کېدو او کابل ته له انتقالېدو وروسته په څو ولایتونو کې د دوستم پلویانو مظاهرې وکړې او هیواد ته یې د دوستم د ستنېدو او د قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. فرهمند ویلي چې قیصاري پر خوشې کېدو هم توافق شوی. پر دوستم تور دی چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچی سره یې زور زیاتی کړی او نیول شوی قمندان ښاغلی قیصاري هم په شمال کې په خپل سره او د خلکو په زورولو تورن دی. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي دغلته د محلي پولیسو 12 تنه سرتېري وژل شوي. یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي نن ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو د امام صاحب ولسوالۍ په امام الدین څلور لارې کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوې پوستې برید کړی چې په ترڅ کې 12 سرتېري وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د کندوز د امنیې قمندانۍ ویان انعام الله رحماني بیا مني چې په برید کې سیمه ییزو پولیسو ته مرکشوب لاغوښتي خو د مرکشوب لې د دقیق شمېر په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. ښاغلی رحماني بیا په عین حال کې ویلي چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونه هم د امام صاحب په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د کنجک په کلي کې یې درې له لاسه وتلې پوستې بیرته نیولې دي. د اوروزګان په مرکز ترینکوټ کې هغه سیمې چې اوس تازه افغان امنیتي ځواکونه نیولي دي پکې د سرې میاشتې د مرستندویه ټولنې له لورې 300 کورنیو سره مرستې شوي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د دې جګړې ځپلې سیمې خلک دې مرستو ته خوشاله دي، خو وایي حکومت دې ورسره نورې مرستې وکړي او په سیمه کې دې د بیا رغونې چارې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو تر درنې جګړې وروسته د ترینکوټ د راوت د لارې په ګډون ډېر کلي له طالبانو نیولي، خو دغلته د سختې جګړې له کبله خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي چې ځایي خلک له دولت څخه د مرستو غوښتنه کوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنګټن ته د روسیې ولسمشر ته د سفر د بلنې ورکولو سپارښتنه کړې. د سپینې ماڼۍ ویاندې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین په مني کې واشنګټن ته ور وبولي. سارا سانډرز ویلي ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن څخه غوښتي چې ولسمشر پوتین ته دې دا بلنه واستوي. سانډرز زیاتوي په دې اړه لام بحثونه روان دي. د همدې ورځې په سر کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې تمه لري له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره دوهمه لیدنه وکړي، څو د لومړۍ لیدنې پر مهال د ځینو نظریو د بشپړېدو لپاره کار پایل کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تمه ده چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي. له روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت وسلوالو مخالفانو موافقه کړې چې په دې سیمه کې به وسلې پر مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمېږي. د اسرائیل تر واک لاندې د جولان لوړو ته نږدې سیمه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو وروستی مرکز بلل کېږي. داسې ښکاري چې دا تحول پر سرحدي سیمو د سوریې د حکومتي ځواکونو د کنټرول د برحاله کولو او له دغه سیمو څخه د ایراني پلو ملیشو د لرې کولو لپاره د روسیې د لوی پلان برخه ده. اسرائیل او امریکا دواړه له روسیې غوښتي چې په سوریه کې له هغو سیمو ایراني پلوه ملیشي لرې کړي چې له اسرائیل سره پر پوله پرتې دي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 400,000 کسان وژل شوي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د ټولنیزې شبکې ټویټر له لارې یو کمپاین پیل کړی چې پکې د ماریا بوتینا د خوشې کېدو غوښتنه کیږي. ماریا بوتینا تېره اونۍ د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی لخوا د یو بهرنی ایجنټ په توګه د فعالیت او د سی په تور نیول شوې ده. دغه روسۍ تورنه ده چې د امریکا د ټوپک لرلو د ځواکمنې ټولنې په ګډون په سیاسي ډلو کې د نفوذ او د روسیې د ګټو لپاره هڅې کړې دي. روسي رسنیو ویلي چې په واشنګټن کې د روسیې کونسلګری پرون له میرمن بوتینا سره په زندان کې لیدلی او ویلي دي چې د هغې روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. دا خبر
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نوماندانو له لست څخه به یو شمېر کسان چې نومونه یې مخکې اعلان شوي دي لرې شي. په روسیو کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خبرداری ورکړ چې د دوی غوښتنې دي ومني که نه د انتخاباتو مخه به ونیسي. دا مسله مو د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رایه زما حق کې په تفصیل څېړلې ده. د دواړو لوریو له استازو سره مو بحث هم کړی. د روزګان مرکز ته د نږدې پرتو سیمو له یو شمېر جګړو ځپلو سره مرستې شوې.
دا مرستې راسره وشوه چې وګونې وریجې راکړې، غوړې راکړه، لوبیا راکړه، بوره راکړه، مالګه راکړه.
دا خلک چې کورونه یې په جګړو کې وران شوي دي د نورو مرستو تمه لري. په خوست کې د حرفوي زده کړو کورسونه پیل شول.
50% چې شپېته تنه کېږي هغه خزینه او شپېته نفرې نارینه جوړي. کورس په آخر کې به هر یو شاګرد ته د هغې اړوندې حرفې مکمل بسته د افزار ورکول کېږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. لکه څرنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واورېدل، د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم شایي د یکشنبې په ورځ کابل ته ستون شي. د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمند ازادي راډیو ته وویل چې د ارګ او د جنرال دوستم ترمنځ یو توافقنامه لاسلیک شوې ده چې د هغې له مخې به جنرال دوستم له ترکیې څخه کابل ته ستون شي. د شاغلی فرحمن په وینا ممکن جنرال دوستم د یک شنبه پورس کابل ته راشي. جنرال عبدالرشید دوستم وروسته تر هغه له افغانستانه بهر لاړ چې په ده باندې د جوزجان پخواني والی شاغلی اشتی تور پوری کړ چې له هغه سره یې زور زیاتی کړی دی او له هغه وروسته جنرال دوستم ترکیې ته ولاړ. البته په خپله جنرال عبدالرشید دوستم ویلي وو چې د ده د ترکیې د سفر د دې لپاره ترسره شوی دی چې دی غواړي چې هلته خپل علاج وکړي. خو بیا د دغه علاج مسله ځنډنی شوله او جنرال دوستم په جلاوطني کې له یو شمېر نورو سیاسي مخالف حکومت ګوندونو سره ائتلافونه وکړل او دغه ائتلافونو په ترڅ کې دوی پر حکومت باندې فشار راوست او په وروستي کې چې د قیصر د ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان ونیول شو، له هغه وروسته یو شمېر کسانو د افغانستان په شمال کې مظاهرې پیل کړې او دوی دا وویل چې جنرال دوستم باید بیرته افغانستان ته ستون شي او قیصاري هم بیرته باید له بنده خوشي شي. د جنرال دوستم د دې خبر په اړه تر دې دمه پورې د جمهوري ریاست لخوا کومه خبره نه د جنرال او بخشید جنرال دوستم د دې خبر په ارتباط چې عنایت الله بابر فرحمن د ازادي راډیو ته کړی ده تر دې د جمهوریت ریاست سنې دی ویلي. البته د جنرال دوستم د ستنېدو په ارتباط په خو هم دغه سي اوازې خبرې شوې بي، خو دا ځل یو څه دقیقه د خبره کیږي. او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم روانه ونی وویل چې لوی سرندوالي سره د جنرال دوستم د ستنېدو په ارتباط خبري روانه دي، ځکه چې د جنرال دوستم قضیه یو څه جنایي اړخ لري. نو معلومه شي جنرال دوستم افغانستان ته راځي او کنه راځي. په دې اړه د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې هم تفصیل دا اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نمایندانو له لیست څخه به د یو شمېر کسانو نومونه لرې شي او یو شمېر کسان چې تر اوسه پورې په لیست کې نه دي راغلي په لیست به ورزیات شي. موضوع خان محمد سیند په کابل کې تعقیب کړی دی. سیند صاحب، دغه معلومات تاسو څرنګه ترلاسه کړي؟
بلې شبر صاحب، لکه تاسو چې هم ویل، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو اړوند څه شکایتونه او اعتراضونه چې وو د دې د ارزولو هغه ابتدایي مراحل پای ته رسیدلي او د شنبې په ورځ به په هکله هغه وروستي تصامیم ونیول شي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه تقریبا 600 اعتراضونه او شکایتونه ثبت کړي دي. دوی چې د تخنیکی په لور دغه اعتراضونه ارزول شوي او سبب دغه شکایتونو ته وروستي تصمیم ونیول شي. دغه هم ویل چې په دغه وروستي تصمیم کې به دا معلومه شي چې هغه کسان چې تورن دي د زموږ په غصب یا د قانون په ماتولو یا نور جرمونو کې ښکیل دي دا او کراس نه په ثابت شو نو هغه به د لیست نه وایستل شي.
بله سیمسب، بله سیمسب، تاسو ویل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن به دغه ارزونه بشپړه کړي. څنګه نن بشپړه کړي؟ سبا اعلان یې او کنه نن دوی اعلان کوي؟
او شبر سیب، دا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه بلکې د شکایتونو کمیسیون، دوی ویل چې دا ابتدایي مراحل د ارزولو پای ته رسولي او سبب یو بل پړاو ته د ارزونې داخليږي چې په هغه کې به هغه کسان چې په خا د لیست نه حذف شي امکان لري چې بیرته په لیست کې شامل شي او هغه کسان چې جرمونه په ثابت شي هغه به په کارتوګه یعنی په ورسته پریکړه به پیوشي چې د لیست نه ایستل شوی دی.
یعنی دغه تصمیم دوی، یعنی دغه لیستونه دوی سبا اعلانوي او کنه سبا هم ممکن اعلان نشي؟
نو دوی دا ویل چې سبا په ورسته کار کوي او دا څه نه دی ویل چې دقیقا به اعلان شي. خدای ویل چې دغه مرحله وروستي پړاو ته رسیدلې او تصمیم به په حق لونی ولشي. شبر سر، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په سلور دیش ولایتونو کې به درې کسان د انتخاباتي شکایتونو د غړو په توګه انتخابيږي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې نه مخکې د 102 کسانو یو لیست جمهور رئیس ته لیږلو چې د دې نه باید درې کسان هر ولایت وګماري. ښاغلی غنی د دې لیست نه تر اوسه پورې 20 کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه غوره کړي دي او بیا یې د انتخاباتي شکایتونو ته سپارښتنه کړې چې یو نوی لیست ترتیب کړي چې نور کسان هم وګمارل شي او دغه تشه پوره شي. بلې شي بس،
مننه سینسه. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه سیمې چې اوس تازه افغان امنیتي ځواکونه نیولې دي، د سری میاشتې خیریه ټولنې له لوري له 300 کورنیو سره خوراکي موادو مرسته شوې ده. د سیمې خلک که څه هم د مرستو په ترلاسه کولو خوشاله دي، خو له دولت څخه غواړي چې نورې مرستې ورسره وکړي ځکه چې په جګړو کې د دوی کورونه خراب شوي دي. شریف الله شرافت له ترینکوټ راپور لري.
روزګان کې له ډېرې مودې وروسته پر جګړه ځپلو مرستې ویشل کیږي. د پنځشنبې په ورځ نه وخته د سری میاشتې خیریه ټولنې له لوري د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند لوړ سرخوم، کښته سرخوم او ځینې نورو کلیو کې پر 300 بیا ځای سوو کورنیو باندې خوراکي توکي وویشل سوه. دغه سیمه چې د سری میاشتې د خیریه ټولنې له لوري پر خلکو باندې مرستې وویشل سوې، 15 ورځې مخکې افغان پوځ د طالبانو له شتون څخه فاقي کړې. په دغه ولایت کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسؤل عبیدالله عبید د یادو مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په نننیو مرستو کې وریجې، غوړي، لوبیا او نور ډول ډول خوراکي توکي شامل دي چې د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کولای سي. نوموړی وایي چې دوی نور هم له مرکزي ادارې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې او له نورو کورنۍ سره به هم مرستې وکړي.
زموږ هدف دا دی چې بېوزلو او بېچارو ته کومک ورسو. د درستو کورنۍ سره نن همکاري وکړه او مرسته مو ورسو. ډېر خلک شته چې اوس پلان مهاجر شوي دي یا هجرت مجبور دي، جنگ جریان لري، چې موږ د هغو سره کومک همکاري وکړو.
شاغلی عبید دغه راز پر نورو خیریه ټولنو هم ژغ وکړ چې په دغه ولایت کې دي د جګړه ځپلو لاسنیوي وکړي. د په خبره چې په دغه ولایت کې روانې جګړې له خلکو هر څه اخیستي. له دې سره هغه کورنۍ چې جګړو ځپلې او اوس ورسره د سری میاشتې خیریه ټولنې له لورې د خوراکي توکو مرسته سوې ډېر خوشحاله دي، خو دولت تخواست کوي چې ورته نورې مرستې دي هم ورسره وکړي. یو شمېر هغه کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا مرسته راسره وسه چې وګونې وریجې راکړې، غوړې راکړې، لوبیا راکړې، برا راکړې، مالګه راکړې، چای سرایونه راونړول، شان را د سرای سره سبوی ډېر ارچا سړی لري چې وړ نه لري، غنم نه لري. نو
جګړو خو نه دی کړي چې در بدر کړي ول دې مرسته موږ ډېر ارچا درلود. ورور لوی کوچنی مګر دغه ته ناست ورور
وریجې وګونې او مالګه و دغه براو لوبیا و دا شم ډېر چم کلو شي منه لوري بل ماجر خلک بل ځای مرول و ل خپل شان کشتن موچ کلک سود کومه کنه وسی د مولس کمزوري زله.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې افغان پوځ تر درنې جګړې وروسته د ترینکوټ او جهراوت لوی لارې په ګډون ډېر کلي له طالبانو نیولي، چې د زیاتو سیمو خلکو ته پکښې کې مالي زیانونه اوښتي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه مطالب وړاندې بیا هم راخلو، خو اوس یوه نړیواله مسله. سپینه مڼۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر واشنگتن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپین مڼۍ ویاندې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو څو ورځې مخکې د فنلند په مرکز هلسنکي کې سره وکتل او پر یو لړ مهمو مسلو یې خبرې وکړې. له پوتین سره د ډانلډ ټرمپ پر کتنه او د هغوی د خبرو پر جزئیاتو په امریکا کې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړیو له لورې انتقادونه هم شوي دي. فرشته جلال زی موضوع تعقیب کړی دی. فرشته جانې، ټرمپ او پوتین په دقیق ډول بیا کله سره ګوري؟
و شیبر صاحب او اوریدونکو تاسو ټول ته سلامونه. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز لکه څنګه چې تا وویل، د پنجشنبې په ورځ یې پر ټویټر دا خبر لیکلی دی چې ټرمپ چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین په مني کې واشنگټن ته وروبولي. سارا ساندرز لیکلي چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت لپاره له خپل سلاکار جان بولټن څخه غوښتنه کړې چې پوتین وروغواړي او د مني په میاشتو کې د بلنې ترتیبات ورته ونیسي. خو نور جزئیات نه دي ورکړي. سارا ساندرز پر ټویټر لیکلي چې ټرمپ او پوتین په هلسنکي کې د کتنې پر مهال موافقه کړې وه چې دواړو د امنیت شورا چارواکي به خبرې او تماسونه جاري وساتي. یوه مهمه خبر دا ده چې ټرمپ او پوتین د تیر دوشنبه په ورځ په هلسنکي کې سره وکتل، خو په دغه کتنه کې نور څوک نه وو. نو کوم معلومات چې راوتلي دي رسنیو ته، هغه هغو ترجمانانو راایستلي دي چې له دوی دواړو سره په دغه کتنه کې د ترجمانۍ دپاره ناست وو. نو معلومه نه ده چې دوی دواړو د دې میاشتې یا ورځ دقیقې کړې د دواړو ولسمشرانو کیا. ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې پر ټویټر لیکلي وو چې د پوتین سره په هلسنکي کې کتنه یو فوق العاده بریالۍ وه. هغه ویلي وو چې غواړي بیا ورسره وګوري او د هغو نظریو پر عملي کولو خبرې ورسره وکړي چې په هلسنکي کې مطرح کړي وو. خو بیا هم شي برسه ځکه چې هیڅوک چاته اجازه نه ورکړي چې په دغه ناسته کې کښېني. نو یوازې ترجمانانو چې کوم معلومات راایستلي دي.
عادتا چې مشران سره ګوري، د دوی د خبرو اجنډا معلومه وي چې په کوم موضوع به خبرې کوي. د راتلونکي کتنې په اړه چې په سپینه ماڼۍ کې به ولسمشر ټرمپ او پوتین سره ګوري، غالباً سپینه ماڼۍ ده کنه؟
وا
او د دې لیدنې کتنې اجنډا معلومه شوې ده
یا دا نه ده معلومه؟ ځکه کله چې پرون په کولرادو ایالت کې د اسپن فورم په نوم په نړیوال امنیتي غونډه کې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې له مشر دان کوټه څخه د پوتین او د ترامپ د بیا کتنې پوښتنه وسوه. هغه متعجب سو او ایران سو وویل چې دی نه دی خبر د ترامپ او پوتین د رواني په کتنې په اړه جزئیات نه دي خبره سوي. هغه مسایل هم چې لکه څنګه چې مخکې ویل ترامپ او پوتین په هلسنکي کې خبرې ور باندې کړي، هغه نه دي معلوم چې دقیقا دوی کومه مسله باندې خبرې کړي. جزئیات یوازې هغه دي چې ترجمانانو له ترامپ او پوتین سره کتنه کې راایستلي او رسنیو ته ورکړي. نو نسی ویل کېدلی. کوټا په اسپن امنیتي فورم کې وویل چې دی نه دی خبر چې دواړو په هلسنکي کې څه سره ویل دي، نو د خبرو جزئیات یې هم نه دي معلوم.
او د روسیې لخوا تر اوسه پورې د دې خبرو په اړه څه ویل شي؟
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې مستقیما پر دې خبرې ونه کړې، خو د هلسنکي کتنه یې بریالۍ وبلله او وی ویل چې دوی به وګوري چې دا د هلسنکي کتنه د امریکا او د روسیې په روابطو کې نور څه پرمختګونه راوستلی سي. هغه ویل چې د دواړو ترمنځ د ارتباط دروازې خلاصې دي، خو دقیقا یې ونه ویل چې دی یا امریکا ته ځي او یا دا چې له ترامپ سره یې مشخصا پر کوم موضوعاتو خبرې کړي.
فرشته جانې، مننه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو وړاندې لیو جالب روباټ خبرو چې په جاپان کې جوړ شوی دی، خو اوس په خوست مخ کړو. په خوست کې میشتو لسکونو وزګارو او بیکس په وزیرستانیو کډوالو ته په څلور برخو کې د کسبونو او حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شوی دی. په دې پروګرام کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې په کور دننه بېځایه شوي دي. نجیب الله الخیل له خوست له نور تفصیل سره.
په خوست کې د میشتو یو سلو شلو وزیرستانو کډوالو لپاره چې کار او کسب نه لري او کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې دي، د موټر سایکلو د ترمیم، د اوبو د نلدوانۍ، خیاطۍ او ګلدوزۍ په څلورو برخو کې د کسب د زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شو. یاد برنامه چې د پلي کېدو مسؤلیت د افغان کډوالو سره د ډنمارک د مرستې کمیټې یا جی ټي زیډ پر غاړه اخیستی. ولایتي مسؤول انجینر محمد سعید ازادۍ راډیو ته وویل چې د برنامې په جریان کې ګډونوالو ته د عملي او نظري زده کړو معیاري او وړ برابر شوی دی.
دغه پروژه چې د ندی ټول د شمالي وزیرستان څخه فرغړې کډوالو متمرکز ده، او 20% به دوی وي او 10% متباقي چې کوم دي هغه داخلي بيزه شوی. ټول یو سروشل تنه شاګردان دي چې په څلور حربو کې رزل کیږي. 50% چې شپته تنه کیږي هغه خزینه او شپته نفرای نارینه جوړي. کورس په اخر کې به هر یو شاګرد ته د هغه اړوند حرفې مکمل بسته د ابزار ورکول کیږي.
انجینر محمد سعید وړاندول چې د برنامه ټولو ګډونوالو لپاره د غرمې د ډوډۍ همدارنګه د تګ او راتګ په خاطر هر میاشت 3000 افغانۍ معاش او د پروګرام په پای کې ورته د شخصي کارونو د پایل لپاره یو اندازه پیسې هم ورکول کیږي. د یاد شپږ میاشتنی پروګرام دوه تنه ګډونوال هم له برنامه خوښي څرګندوي او وایي چې
زم جلال الدین زیر شمالي وزیرستان ما کور کې هر څه زراتو خو بس الحمدلله ډېر خوښه مسلور در افغانم را کوي. د کار نام ډېر خوشاله ما مختلفه مو اوس ډېر خوښه ما د کار سنا
نمبر اتخان دا دولت زو په د ملټریکلونو د په ورکشاپ کور کوم دولت د یونیسیار مو مخته لایا او کورم نه رولته دا پروګرام منجور شوی دا ویس الحمدلله ان شاء الله امید لرم چې موږ په دې په خپل د کنه په حال کې او د وزګرینه او خپل شیخ خپل کاروبار په حال کې.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو استازی ډاکټر حیات محسود وایي چې دوی په پرلپسې توګه د حرفوي زده کړو د پروګرامونو غوښتنه کوله چې بالاخره عملا کار پیل شو.
په ګلان کیمپ کې هم پروژه تطبیقیږي. دلته هم دغه افتتاح وشوه او ان شاء الله دغه ځوانان چې فارغ شي د خپل زده کړې په اختتام کې په اخر کې به دغه ټولنې ته خپل پمنو ته ډېر ښه خدمت وکړي. دا ډېر مثبت ګام دی او ان شاء الله ځوانان به ډېر خوشحاله وي. په دې
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران وویل چې د حرفوي زده کړو او مهارتونو د لوړولو د دې برنامې په تعقیب به وزیرستانیو کډوالو لپاره په ګلان کیم کې هم ورته برنامې پلي کړي. د ول د دا ډول برنامو په پلي کېدو سره به لوی خو د وزیرستانیو کډوالو لسګونه کورنۍ په اقتصادي ډول پر ځان بسیا شي او بل خو به د کار مارکیټ ته ماهر کارګران وروپیژندل شي.
ازادي راډیو
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو، په دې کې هم بحث لرو او هم د انتخاباتو په اړه کې راپور لرو او د خلکو نظریات مو هم پکې راخستل. خو اوس د تخنیک ډګر ته مخه کوو. په جاپان کې یو جالب روبوټ جوړ شوی دی. په دې اړه تفصیل اسمت ساروندر کوي.
جاپانیانو د مینی روبوټ په نوم یو کوچنی روبوټ جوړ کړی چې خلکو ته خبرداري ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډیریدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډیر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ وي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالی او نه کاختی، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوې دي. د روبوټ جوړونکي وایي چې دا مینی روبوټ چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي هم ردی او کېدای شي چې شزي ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. دغه روبوټ ډیزاینر فوی مینوري کاتا یوکا وایي دا مینی روبوټ هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوی د روبوټ کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کېږي چې خاوندې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوټ سترګې بندولای، خلاصولای، رغړولای او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ ویلای شي. دغه روبوټ به $320 ټاکل شوی او لراتونکي کال به توی تا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
سیاسي ګوندونو چې کومې څرګندونې درلودلې د انتخاباتو په تړاو باندې د دوی اندېښنې زه پر ځای بولم. له شک پرته چې په انتخاباتو کې به درغلي کیږي، جعلي سټیکرونه، جعلي تذکيري ثبت شوي دي، خو بنا ان مونږه په اوسنوي شرایطو کې چې افغانستان له یو سیاسي کړکېچ سره مخ دی، امنیتي سیاسي کړکېچ سره مخ دی، یوازې نه د حل لار دغه کړکېچ انتخابات دی، باید پر وخت او شفاف رڼې ټاکنې وشي، پر وخت وشي او سراسري وي.
فیکا مالماس منګل یم. که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسون کې ستونزې شته دي د انتخاباتو په تړاو، سیاسي احزاب هم ځنې سرګندونې کوي چې ممکن دغه ټاکن لا درغلې یو ډکی وي، خو دلته یو ستونزه دغه ده چې دغه وخت چې ورته ټاکل شوی دی، فکر نه کوم چې په دوه عمر کم وخت کې هغه وختونه چې دوی لري چې سیستم باید بایومیټریک شي ورته رسیدګي وشي.
عام حکومت نه غوړي چې انتخابات شفاف ترسره شي، دل خاطر نه چې حکومت ځینې حلقات په حکومت کې شته چې هغه غوړي چې خپل کسان مجلس تل لارا پیدا کی.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې. د دغه اوریدونکو څرګندونې په تفصیل وړاندې د زما رایا زما حق په پروګرام کې اوریدل شي. دغه پروګرام د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته ځانګړی شوی دی او دغه ځانګړی پروګرام له ازادي راډیو تاسو د هرې جمعې پر ورځ اوریدل شي. تاکل شوی دی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د میزان په 28مه ترسره شي. خو په دې اونۍ کې د بحث موضوع دا ده چې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو پر انتخاباتو د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون فشار راوست او دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه یو لړ غوښتنې وکړې. دوی د انتخاباتو پر شفافیت باندې انتقاد وکړ او همدارس یې وویل چې له ځنډ پرته دي د نوملیکنې بهیر ودروي. دوی ګواښ کړی و کې غوښتنه ونه منل شي راتلونکي انتخابات به تحریم کړي او حتی مخه به یې ونیسي. لیکن آیا دا ممکنه ده چې د دې انتخاباتو مخه ونیول شي؟ آیا ممکنه ده چې دغه انتخابات تحریم شي؟ د انتخابات خپلواک کمیسون څه وایي؟ د زما رایه زما حق په پروګرام کې په تفصیل تاسو د انتخاباتو د چارواکو څرګندونې هم اوریدلی شئ. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د روانې اونۍ څرګندونې هم اوریدلی شئ چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو په ارتباط په ځواب کې کړی دي. همدارس په دې پروګرام کې یو بحث لرو چې په دې بحث کې د دواړو خواوو کسانو برخه اخیستې ده. تاسو له موږ سره پاتې شئ، وړاندې دغه پروګرام په تفصیل اوریدلی شئ.
زما رایه زما حق.
میوند ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
مې خاز درېد د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو
تاسو زموږ خبرونه په آزادي رادیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. که چیرته تاسو آزادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ، په آزادي رادیو ډاټ کام کې د آزادي رادیو ویب پاڼه تاسو ته پرانستل کیږي. په دې ویب پاڼه کې تاسو هغه راپورونه لوستلی شئ چې د آزادي رادیو له لارې موږ د هغوی ژغ خپرو. تاسو د دې راپورونو متن لوستلی شئ او همدارس د آزادي رادیو ډاټ کام په پاڼه کې تاسو هغه مرکې اوریدلی شئ چې د آزادي رادیو له لارې خپری شي. ډیر کله دغه مرکې په راډیو کې د وخت کمښت له خاطره په لنډو خپرو او په ویب سایټ کې بیا په تفصیل دغه مرکې تاسو اوریدل شي. نور ډیر په زړه پورې او جالب مطالب هم په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ستاسو په خدمت کې دي. 12 بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه اجمل اندوروي.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یک شنبه په ورځ افغانستان ته راستون شي. د عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي رادیو ته ویلي ښاغلی دوستم د رسمي دولتي پروتوکول په ترڅ کې د نوموړي او ولسمشر د استازو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته کابل ته ستنېږي. تر اوسه ارګ په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ورزګان ولایت په مرکز سرینکوټ کې هغه سیمې چې استاد افغان امنیتي ځواکونه نیولې پکې د سرې میاشتې د مرستندویه ټولنې لوري له یو شمېر کورنیو سره د خوراکي موادو مرستې شوې، خو د دې جګړې ځپلې سیمې خلک له دولت څخه د زیاتو مرستو او په سیمه کې د بیا رغونې د چارو غوښتنه کوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې ولسمشر ته د سفر د بلنې ورکولو سپارښتنه کړې ده. تمکیږي چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې راولي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د ټولنیز شبکې ټویټر له لارې یو کمپاین فایل کړ چې پکې د ماریا بوتینا د خوشی کېدو غوښتنه کوي. ماریا بوتینا روسیې ده او تېره اونۍ په امریکا کې د بهرنۍ ایجنټ په توګه د فعالیت او دسیسې په تور ونیول شوه.
د کرکټ لډګره دا خبر لرو چې نن د جنوبی افریقا او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ 15 ورځنی لوبه پیل شوې ده. تر دا لوبه په سریلانکا کې د مخکنی ټیسټ میچ سریلانکا ګټلی وو او په دې ټیسټ میچ کې تر دې دمه سریلانکا 125 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. او یو ورځنی لوبه په زیمبابوې کې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ روانه ده. تر دې دمه په لسو ورونو کې پاکستان 95 منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. او اوس هم د انتخاباتو ځانګړی پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته موضوع رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ بحث مو د یو شمېر ګوندونو او سیاسي جریانونو غوښتنې ته ځانګړی کړی چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون یې غوښتي چې له ځنه پرته دې د نوملیکنې بهیر ودروي. دوی ګواه کړی که غوښتنې ونه منل سي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به تحریم او حتی مخه به یې ونیسي. ولسمشر محمد اشرف غني د سیاسي ګوندونو د هغې غوښتنې په ځواب کې په تنده لهجه په ټینګار سره وایي اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري او نه باید په هیواد کې کړکیچونه ژور سي. پام وکړئ په دې اړه چمتو سوي راپور ته وروسته له هغې چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو خبرداری ورکړ که غوښتنې ونه منل سي د انتخاباتو مخه به ونیسي، افغان ولسمشر محمد اشرف غني په غبرګون کې په تنده لهجه وایي پټه خوله پاتې کېدل یې د ډار معنا نه ورکوي. محمد اشرف غني د یکشنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل هیڅوک ادعا نسي کولای چې د هیواد واکدار دی او د انتخاباتو برخلیک هم یو قشر نشي ټاکلی.
انتخابات یک قشر تعیین کرده نمیتونه. اکثریت قاطی مردم افغانستان نتایج انتخابات تعیین میکنه. در سیاسی اون چوب دیسه ده ولس به استازی تو بگی چه انتخاب کنی؟ سه وقت ولس دوی تا اختیار ور کرده واک ور کرده چه ده ولس به استازی تو سلوخت فیصده چاری دوی پلاس چه او کرده ده سلوخت کالو سواب بر ایده ده پاره چه زه هاو سلا لرم مانا ایدان نده چه زه دار لرم مانا دیده نلر چه هر چوک راسی او وی چه واک دیده وطن ده.
د ښاغلی غنی تر سرګندونو مخکې یو شمیر سیاسي ګوندونو او مطرحو جریانونو په یوه غونډه کې د انتخاباتي نظام د بدلون او د نوملیکنې د بهیر د درېدو غوښتنه کړې وه. دغه ګوندونو او سیاسي جریانونو د همه ویلي و چې که یې غوښتنې ونه منل سي انتخابات به تحریم او مخه به یې ونیسي. ښاغلی غنی په ټینګار سره وایي چې سیاسي ګوندونه او جریانونه باید وسلوال ونه لري او پوښتنه مطرحه کوي چې دغه ګوندونه د چا استازیتوب کوي. آیا خلک به دوی ته اجازه ورکړي چې د ولس په استازیتوب وغږیږي؟ ولسمشر په سیاسي ګوندونو او جریانونو انتقاد کوي او وایي په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په انتخاباتو کې د 4.2 میلیونه کسانو لومنیکنه کافي بللې وه، د نوموړي په وینا اوس د دغې پروسې لپاره 8.6 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده. ښاغلی غنی وایي له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې په ښو او بهترینو امکاناتو سره د انتخاباتو له بهیر نه څارنه وکړي، خو یاد سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپل پخواني دریز ټینګار لري. د نوی متحد جبهې د مشرتابه شورا غړي وحیدالله غازی خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ملي پروسې دي، که چېرته خدا نه خواسته په دې کې مشکل جوړېږي دا خو د ملک بیا داخلي جنګ خواته بیایي، نو ځکه حتمي ده چې د سیاسي نو د سیاسي احزابو او بالخصوص د مطرحو سیاسي شخصیتونو نظریات په دې کې واخیستل شي، هغه وانخیستل شي، د ملک د بحران خواته روانېږي او بیا به خدا نه خواسته داخلي جنګونه خلي
بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر او بیان سید حفیظ الله هاشمی وای دوی د انتخاباتو د قانون لمخې او خپلواک توګه پریکړې عملی کوي او هیڅ چاته به اجازه ور نه کړی چې د کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي. درنو اوریدونکو راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به واورو.
سیاسي ګوندونو چې کومې څرګندونې درلودلې د انتخاباتو په تړاو باندې د دوی اندېښنې زه پر ځای بولم. له شک پرته چې په انتخاباتو کې به درغلۍ کېږي، جعلي سټیکرونه جعلي تذکرې ثبت شوي دي، خو بنا ان موږ په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له یو سیاسي کړکېچ سره مخ دی، امنیتي سیاسي کړکېچ سره مخ دی، یوازې نه د حل لار د دغه کړکېچ انتخابات دي، باید پر وخت او شفاف رڼې ټاکنې وشي، پر وخت وشي او سراسري دي. کمیسیون دا مکلف دی چې دغه ټاکنې ترسره کړي، خو د دې پروسې ځنډول د افغانستان په خیر نه دی، د افغانستان او د ولسونو په خیر نه دی. چیرته چې د شرایط اوس داسې دي که چیرې انتخابات پروسه وځنډول شي، شرایط به هم له بل بحران ته لاړ شي. او بله مسله دغه د رای ورکوونکو د نوملیکنې مسله ده. کله چې رای ورکوونکو د ټاکنو د کمیسیون د امارو له مخې چې 8 میلیونو زیاتو کسانو خپل ځانونه ثبت کړي دي د رای اچونې لپاره، بنان دغه یو دومره غټ امر دي چې زموږ ټاکنو ته مشروعیت ورکړي او زموږ پارلماني ټاکنې په مشروع ډول ترسره شي او بنان دغه بهیر باید ګړندی شي او ټاکنې په خپل وخت باندې رڼې شفافې او د افغانانو د خوښ وړ وي، داسې ټاکنې چې پایلې یا نتیجه ټول خواو ته د منلو وړ وي.
فکر مالماس منګلیم رښتیا هم که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون کې ستونزې شته دي د انتخاباتو په تړاو، سیاسي احزاب هم ځینې څرګندونې کوي چې ممکن دغه ټاکنې له درغلۍ ډکې وي، خو دلته یو ستونزه دغه ده چې دغه وخت چې ورته ټاکل شوی دی فکر نه کوم چې په دومره کم وخت کې هغه غوښتنې چې دوی لري چې سیستم باید بایومیټریک شي ورته رسیدګي وشي. خو بهتره دغه ده چې ټاکنې ترسره شي، خو کمیسیون او حکومت باید د سیاسي احزابو هغه غوښتنې چې دوی لري چې باید شفاف وي، بے طرف وی او سرسری ټاکنی وی، دا غول لپاره زمينه برابر کړی. کاسل پیسله نه کیږي، باید اتیاف فیصد شپیتت فیصد دغه زمينه ورته برابر کړی پټوله کې. اوسنی شرایط ته په لیدو فکر نه کوم ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یعنی د ډاکټرونو ټاکنو لپاره د پارلماني او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو لپاره وخت ډیر کم پاتې دی. هغه غوښتنه چې دوی لري چې بای بایومیټریک شي، کچېر کې نشي دغه پروسه به دوی لغو اعلان کړي، یعنی امکان نه لري ځکه چې د خلکو غوښتنه هم ده چې ټاکنې باید ترسره شي. که هغه په هر قسمي خو هدف داره چې باید سراسري شفاف او به طرفه ټاکنې وي.
کوم پیشنهاد چې اوس احزاب کمیسیون ته حکومت ته کړی ده، مخکې د دینم دوی دغه پیشنهاد رسمي کمیسیون ته دوی ورکړی وو. زما په نظر باید کمیسیون او حکومت همغه وخت باید خپل د پروسیجر دغه په دوی پر پیشنهاد باندې باید مخته وړل، خو عام حکومت نه غوړي چې انتخابات شفاف ترسره شي دل خاطر نه حکومت زین حلقات به حکومت کشته چه اغوی غواری چه خپل کسان مجلس لاره پیدا کی او که دوی وغوړي چې انتخابات دا پروسه باید بایومتریک شي زما په نظر دا ناممکن ده دل خاطر نه چې دومره وخت هم نلرو هم امکانات هم نلرو او که انتخابات شفاف تر سره شي حکومت او ځینې علاقات چې په حکومت کشته هغه نشي کولای چې خپل ورکاس پارلمان تلاره پیدا کرد.
دا چه دا یو شمیر گندونو او سیاسی جریانونو غوختن توم را پرزای دی دا انتخابات خپلواک کمیسونی غوختنو تا زواب لری که چیر غوختنو تا سم زواب و نولیسی دا گندونو او سیاسی جریانونو دا انتخابات پولان دستونز جوره ولیسی پا دیالا ما یو بحث را برلی چه دا انتخابات دا خپلواک کمیسون ویان مرستیال زبیح الله سعادت د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل او د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الله ننګ ملمانه دي ټولو ته اخراغ لاس وایو
په لومړي سر کې له حقمل صاحب نه پوښتو ګوندونو او سیاسي جریانونو ولې دغه پریکړه وکړه او څومره په دغه پریکړه کې دوی جدي دي
وګورئ کله چې حکمتیار صاحب د لومړي ځل لپاره کابل ته راغی د جمهور رئیس سره په لومړنۍ ناسته کې د انتخاباتو موضوع مطرح کړ په پرنسپ کې جمهور رئیس ورسره ژمنه وکړه چې کچیر ته تاسو سیاسي احزاب په یوې ګډې او جامع طرحې باندې توافق وکړئ زه هیڅ مشکل نه لرم او زه ستاسو پریکړې منم. بیا حکمتیار صاحب له احزابو سره پرله پسې تماسونه ونیول. په ابتدا کې یو حزب بیا دوه بیا درې بالاخره شمېر 22 ته ورسېده او اوس 15 ته ورسېد. دا احزاب یې په دې قانع کړل چې د انتخاباتو په اړه یو ګډ او واحد دریځ غوره کړي. کله چې دوی دغه واحد دریځ غوره کړ بیا هغه نه وروسته له جمهور رئیس سره دوی مسلسلې ناستې وکړې او کومه طرحه چې دوی چمتو کړې وه په هغې باندې جمهور رئیس په ډېرو موادو باندې هغه توافق درلود او په څنګ کې دغه طرحه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته هم وسپارل شوه له بهرنیو لورو سره هم شریکه شوه. دوی ټولو له دغې طرحې سره توافق درلود او هدف د دې طرحې دا و چې څنګه کولای شو شفاف او عادلانه انتخابات ترسره شي په افغانستان کې او څنګه د جال تصویر او تقلب مخه ونیول شي. فقط په همدې هدف دغه طرحه چمتو شوې ده. احزابو په دې طرحې سره خپل توافق اعلان کړی ده او جمهور رئیس سره بهرنیانو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکه شوې ده. یعنی په مجموع کې دا د همکارۍ یوه طرحه ده تر څو وکولای شو انتخابات شفافی عادلانه وي د تقلب او د جال او د تصویر مخه ونیول شي.
دلته ګواښم سوې ده که چیرې غوښتنې ونه منل شي انتخابات به تحریم او حتی مخه به ونیسي. دا ډول ګواښ ته نه طرحه
دا په هغه صورت کې امکان لري افغان صاحب چې سیاسي ګوندونه د سیاسي ګوندونو دغه طرحه بی اعتنا وګڼل شي، یعنی توجه ورته ونه شي. لکه تر ننه پورې چې توجه ورته نه ده شوې که چیرته په راتلونکي کې هم دغه طرحه نادیده وګڼل شي عمل پرې ونه شي سیاسي ګوندونه په هغه صورت کې اړ دي چې خپل عکس العمل ښکاره کړي،
خپل دریځ باندې ټینګ ولاړ دي.
طبعاً دوی په خپل دریځ ټینګ ولاړ دي او عکس العمل به دای چې مدني حرکتونه به پیلوي او ډېر احتمال شته چې د ټاکنو خپلواک دفترونه چې په ولایتونو کې دي هغه هم وتړل شي. دا په هغه صورت کې که چیرته یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د حزب او د غوښتنې او طرحې باندې عمل ونکړي.
سعادت صاحب تاسو د حکمت صاحب خبرې واورېدلې او څومره پر ځای دي؟ آیا د عملي وړ دي، د عمل کېدو وړ دي دغه
تاسو په جریان کې هستئ؟ په تېرونۍ کې کومې غوښتنې چې د سیاسي احزابو په ادرس د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه او یا هم په ټوله کې دولت له رهبرۍ څخه ترسره شوې، موږ ټولو سیاسي احزابو ته احترام لرو، دوی د دې خاورې مشران دي، اما هغه غوښتنې چې دوی مطرح کړې دي زموږ سره وخت ډېر کم دی او یا هم فراقانوني دي. تاسو په جریان کې
دوی یادونه مخکې وکړه وایي دغه مخکې ورسره مطرح کړی وي، یعنی وخت ډېر زیات و هلته د غوښتنې مخته مطرح کړی خو چا ورته غوږ کې نه خو
مخکې فکر نه کړم چې دا ډول غوښتنې دې مطرح شي. وي همیشه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري له سیاسي احزابو څخه غوښتنه دغه وه، هغه طرحې چې تاسو لرئ هغه کمیسیون سره شریکې شي تر څو د راتلونکو ټاکنو د شفافیت تضمین وکولی شي او موږ یو شفاف ټاکنې ولرو. اما بدبختانه په هغې وخت کې حتی دا سهولت هم ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی ته برابرولو چې دوی حتی د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې هغلته دوی ته دفترونه ورکړي او له نږدې هر څه دوی وڅاري، خپل نظارت قوي کړي او د همدغه ډول خوب وړ اوبانی چې هغه کولای شي پراتونکو ټاکنو کې شفافیت تضمین کړي هغه طرحه د کمیسیون سره شریکی کړي. اما نن کومه طرحه چې دوی د کمیسیون سره شریکه کړي د پغې کې وخت ډیر کم دی، په دغه کم موده کې موږ ممکنه نه ده چې ولې توانی ګوري ټاکنیز نظام د تغییر لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار وکړي، او یا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت نه دی چې دوی د وطوانیګي اړوند ادارې دی په دې اړه باندې کار کوي، اما وخت اوس د دې اجازه نه ورکوي. په ورته وخت کې د کوم احزاب ته چې مخکې اشاره وشول 15 حزبونه دوی ویل چې سره یو ځای شوي دي او په ګډه دوی دغه طرح وړاندې کړی ده. زموږ غوښتنه دوی څخه دغه ده چې دوی هم باید په همغږۍ سره هغه کومې طرحې چې دوی وړاندې کوي اقلا په خپل منځ کې هم سره همغږي ولري. بدبختانه د همدغه سیاسي احزاب او یو شمېر مشران او استازي په رسنیو کې کوم موضوعات چې دوی اشاره کوي بیرته یو د بل خبرې دوی خپله ردوي. مخکې تاسو اشاره درلودله چې د انتخابات تحریم موضوع دوه ورځې مخکې د حزب اسلامي د یو بل غړي سره هم په یو رسنیو کې بحث درلودلو. هغوی ویلي چې هیڅکله هم د حزب اسلامي مشرتابه د ټاکنو تحریم نه دی ذکر کړی، او موږ د دغې طرحې څخه یعنی په دې طرحه کې
موږ راپورونه لرل، یعنی کس داسې ویلي په دې اړه موږ راپورونه لرل. واقعا د ګوندونو او سیاسي جریانونو داسې یو ګواښ کړی ده. حکمل صاحب، دوی ویل مخکې یادونه وکړه چې دغه طرحه موږ سره نه ده شریکه سوې ده، دوی په ځواب کې تاسو وایي
وګورئ د تیر یو کال را په دې خوا په دې طرحه باندې بحثونه روان دي. یو کال کافي موده ده. کله چې د نوملیکنې بهیر نه و پیل شوی، موږ دغه طرحه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلې ده. د دې په مجلس کې زه په خپل هم ما حضور درلود چې حکمتیار صاحب د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لاړ، یعنی د نن نه څو میاشتې مخکې دغه طرحه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارل شوې ده، تقریبا درې میاشتې مخکې.
ځواب درته څه
هغه وخت کې وریما صاحب هم د دارلین شاه رئیس او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه وخت کې دغه طرحه هغوی ته سپارل شوې. او د دې نه مخکې ما مخکې اشاره وکړه چې کله حکمتیار صاحب کابل ته راغی، له جمهور رئیس سره په اول ملاقات کې د ټاکنو په موضوع بحث شوی، او له همغې ورځې نه دا هڅې پیل شوې دي چې په دې اړه د ګوندونو توافق ترلاسه کړي. کله چې د ګوندونو توافق هم ترلاسه شو، بیا هم په دې طرحه عمل نه دی شوی، یعنی تر ننه پورې له ګوندونو سره او د دغې طرحې سره یو ډول نمایشي او سمبولیک چلند شوی دی.
ننګ صاحب، دوړ خبره تاسو واورېده، هغه وایي موږ طرحه سپارلې، دوی وایي طرحه تر اوسه موږ ته نه ده رسېدلې. دا طرحه څومره معقوله ده؟ یعنې څومره پر ځای ده که چیرې عمل ورباندې وسي او د انتخابات خپلواک کمیسیون ورته غاړه کېږدي، یعنې غوښتنې ومنل سي؟
هیڅ شک نشته چې احزابو طرح سپارلې ولې ډېر ناوخته سپارلې دي. یو دا اشتباهات عذاب کړی دي. باید اکل چې د ملي وحدت حکومت د اصلاحاتو په نوم باندې کمیسیون جوړ کړم، احزاب باید هماغه وخت نه داد خواهی شروع کړی وای، او په سیستم کې داسې تغیرات رامنځته شوی چې حتی مدني ټولنو په خاصه توګه چې ارتباط لري ټاکنو ته هغه نهادونه موږ مشخصا د احزابو دپاره د کوټه سیستم غوښتنه کړې ده، ولې احزاب په هغې وخت کې قطعا دغسې غوښتنه ونه کوله. متاسفانه احزابو په خپل وخت او زمان سره د خپل حق غوښتنه نه ده کړې، ولې کمیسیون هم په دې کې ناکام ده. پاتې راغلی ده چې د خلکو سیاسي حزبونو او همدارنګه مدني ټولنې اعتماد خپل کی او دې ته وښیي چې واقعا مونږه په شفافیت او په پوره استقلالیت سره مونږه دا ټاکنه ترسره کولی شو.
تیرونه حکمتیار صاحب سرګندونه کړې، په سرګندونه کې ویل د شپږ میلیونه تر پنځه میلیونه پورې دغه کوم نوم لیکنه څه کړې ده؟ دا خیالي لیکنه ده. تاسو په ځواب کې څه وایي؟ آیا خیالي ده که واقعا دغه نوم لیکنه څه ده پر ځای او قانوني بڼه لري؟
بیا هم ټولو سیاسي احزاب مشرانو ته په احترام سره د دغه موضوع مطرح کول، زه فکر کوم د هغه 9 میلیونو کسانو پر سرنوشت باندې فکر کوم دی هغه نادیده نیول دي. تاسو ول د پدغه پروسه کې هغه کوم کسان چې په دغه راتلونکو راتاکونو د پاره د نوملیکنې پروسه کې دوی ځان ثبت کړي دي، په دې برخه کې زمونږ د درې سو په شاوخوا کې کسان خپل ژوند د لاس ورکړی دی، دغه ملي پروسې د پاره دوی ځان قربان کړي دي. ا دې دوی قرباني نادیده نیول فکر نه کړم چې دا د افغانستان د خلکو په خیر ووسیږي، د سیاسي احزاب په خیر دی ووسیږي، او دغه ډول ملي پروسو د پاره د وکولای شي اغیزمن تمام شي. مونږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هاش ټیکر ځواب وین کړي دی پراتونکو دوه درې اونۍ کې به مونږ دغه ټول هیوادوال ته ثابت کړو چې دې کې به جال نه وي تر سره شوی. هغه کوم رقم چې دوی یادوي، دوی یوازې د خبره کوي، اما د اثبات لپاره کوم څه پلاس کې نه لري، اسناد شواهد پلاس نه لري.
حزب اسلامي بلی برخه کوم اسناد لري لاسوندونه چلری کې څه څرګندونه کوي؟
اول خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د یوې دقیقې محاسبه په نشټون کې دا ادعا کوي. دوی هم تر اوسه پورې داسې شواهد نه دی وړاندې کړي چې ثابته کړي چې آیا 8 میلیون ډالر
دوی سره کتاب ده، دوی سره دفتر ده، دوی هر څه د خپل د ارقامو په اساس باندې
دوی سره به
هر سره د ویډیو یا لس لاسوندونه ستاسو دغه جالي دي.
وګوره دوی دغه ارقام او دغه کتاب او دغه راجستر او دغه ډیټابیس له ملت سره نه شریک کړي، یعنی ملت د دې غوښتنه کوي چې دا کوم نوملیکنه چې تر سره شوې ده
او د غلړی چې بشپړه شو د دې غ دقیقه محاسبه په کار ده او ملت په دې تمه ده مونږ چې کومه ایده کوو مونږ په دې اساس دا ایده کوو چې اول خو د 15 ډیر شو سیاسي ګوندونو اجماع ده خبره کوي یوازې د حزب اسلامي خبره نه ده دا کومه ایده چې مونږ کوو دا د 15 ډیر شو معتبر سیاسي ګوندونو ایده ده او 15 ډیر معتبر سیاسي ګوندونه هغه ګوندونه دي چې د ملت اکثریت برخه ورسره ده په دویم قدم کې کل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې په لومړی اونیو کې وایل چې له 1,000,000 نه کم خلکو نوملیکنه کړې ده په وروستي کې یو ځل د غراف ډېر لوړ شو د نوملیکنې دا په خپله یعنی شکونه را پیدا کوي چې څنګه په لومړي په اولو څو اونیو کې 1,000,000 ته نه رسېده بیا وروسته 8,000,000 ته ورسېده دا په خپله موږ دپاره د شک خبره ده دریم د حزب اسلامي هغه سرچینې اغوی نه خبره کوي ځکه حزب په ټول افغانستان کې نفوس لري مونږ ته معلومات راغلي دي د خلکو له خوانه د ولس له خوانه مراجعه شوې ده چې په کوم ځایونه کې چې د ټاکنو خپلواک میسون د نوملیکنې مرکزونه پرانستي او هلته یو امنیت کنه و بل خلکو علاقه مندي نه درلوده چې نوملیکنه
مثلا بیا خو د خلکو خبره دي چې مونږ تاسو کو یو اسناد دي تاسو دې برخه کې اسناد څه لري
اسناد هم موږ وړاندې کولای شو ځکه چې کله موږ ادعا کوو تبان هغه لپاره باید ثبوت او اسناد هم موجود وي خو باید کمیسیون لومړی دا کار وکړي دا خبره په اثبات ورسوي چې کوم نوملیکنه کړې ده په هغه کې جال او تصویر نه ده شوی دا باید ثابت کړي او موږ هم چمتو یو چې خپل اسناد وړاندې کړو
نن صاحب افغانستان کې ګوندونه او سیاسي جنونه باید سترګې پټې نشي یعنی ډیر تاثیر لرونکي د افغانستان په حالاتو لکه موږ تاسو سیویني کچېر انتخاباتو کې دوی ګډون نه کړي تحریمي کې هتا مخه ونی سي به انتخابات بشپړت باندې څومره تاثیر لري د دوی دغه عکس العملونه یا خبرګونونه
ګوري اصلا کمنګا د افغانستان د غتیر سو کلو ته وګورو تر اوسه پورې سیاسي حزبونه د شک نشته چې سیاسي حزبونه د دیموکراسي تمثيلي په یو هواد کې او دیموکراسي قائم کوي کوي ول متاسفانه دا اوس زمنګا هواد په داسې وضعیت کې قرار لري تر اوسه پورې هغه سیاسي حزبونه هغه حالت ته نه دي رسیدلی چې دوی واقعا مثبت تغییر رامنځته کړي دوم داش دوی هم تر اوسه پورې د خلکو اعتماد په هغه څنګه چې لازم ده تر اوسه لری جنگی حزبونه دلته حاکم دی او همدارنګه اصلي لري او پسند دي کې همدارنګه قومي حزبونه دي به موږ پورا خپلواک او همدارنګه دیموکرات حزبونه تر اوسه پورې په افغانستان کې نه لرو ولی بیا هم همدغه نسبتا د زمون حزبونه دي او د زمون ټولنه ده تبن تاثیر گذارته په دې برخه کې ولی یو مسلې ته چې زده اېدا په رابطه باندې غوړم چې اوس به وکم ګورې د شک نشته چې ارقام دي راي کوم کو د نوملر کاملان دي کې شکونه شته ده هغه په دې معنی زمون غوښتنه د لومړي ځل کې د کمیسیون نه دا و چې باید په ټولو ولایتو کې ډیټابیس ستر به جوړ شي او خلکو سره باید معلومات شریک شي کوم مرکز کې چې سفتنام کې هر ورځ باید ناظرینو سره خلکو سره هر څوک چې غوښتنه کوي باید دغه ارقام شریک شي ول متاسفانه د ارقام شریک نشول دوم مسله دا و چې دلته د بانه دا وکول چې حکومت رئیس جمهور
غواړم چې موږ تم راشم
ستاسو خبره تم ولې دغه مسائل دي چې دلته د خلکو مابین کې شکونه ولر کړی دي زه یو مثال درکوم ته یو دی ورځنه په دې کابل کې دی هغه په سیمه کې مونږه نظارت درلوده د باګرامي په سیمه کې تقریبا د سیالو قطار انډرج اشخاص ولر چټول د اتلس کلون نه عمر سوار لستیار لست تر 15 لست دی نه زیات نه وو ولی عملا حتی موږ ته د یاک ساخصل اجازه مران کړو ما د وسنی رئیس سره تماس ونیو چې ملداس یو وضعیت د ودا تذکری او تور کړی تذکری خو زموږ په هیواد کې دوه کلن درې کلن تم ورکول کیږي ولی تا به دا تشخیص کړی شي چې واقعا دا واجد شرایط دي کنه دوه مسله دا چې یو د مرکز نه په دې کابل کې کله چې اخیری ورځ ما ځان سره یادښت کړی دا پاغه کې 1,500 خلکو سپتنام کړو هغه 1,500 تر رسیدلې ده رازم دې ته به تاسو سوال ته د شک نشته ګورم دغه احزاب چې کوم دي په اوس وختونو کې کچيري واحدن په یو نظر باندې د توافق کوي خو مونږ د دې نم شکل روچې دی په خپل نظر کې تر اخره پورې واقعا د خپل مبارزه کې همداسې متفق مختلاج کلال بنشي ته باندې په خپل منځ کې ګوندی مشکلات لري حزبي مشکلات لري په خاني جنگونه کړي دي یو بل وجل دي مشکلات تیر کړي دي نو د دې تاثیر گذاري هم مونږ ته ډېر حد پورې نشو کولای ولې کچيري د دې واحد نظر لپاره دی په ګډه دی مختلف شی تاسو خپل تاسو گزاری وخی او ثابت کی هغه خپل اعداس اثبات ته ورسوي تبند کراکنو په سکیجول او پروسی باندې کامل تاثیر گزار دی
ساده سبول خدای ننګ سب د حکومت اعداو چې وکړي دی پاله باندې تاسو نظر غوړم دوم د ګوندونو تاثیرات د انتخاباتو په بهیر باندې یعنی مو به کولای شي د انتخابات شفافیت په ختنه لاندې راولي
سلامت اوسئ ناظر بنسټونو همیشه د ټاکنو د مهمو پروسو څخه دوی نظارت ترسره کړی دی دوی ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکار پاتې شوی دی او د دوی همکاري او د دوی قوي نظارت کولای شي د ټاکنو پر شفافیت باندې ډېر مثبت اغیز پرې باسي او همیشه د دوی څخه زموږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی د مصدر نظارت برخه قوي کړي ترڅو وتوانی ګمو تاسو شفاف ټاکنې ولروسي ده مونږ دا منو مونږ تاسو په داسې هیواد کې ژوند کوو چې دلته ستونزې مشکلات شته دي امکانات دې شته دي چې غلطه دي جال ترسره شوی وي غلطه دي مشکلات ووسیږي اما په دې کچه باندې به هم نه ووسیږي چې غلطه دي 15 میلیونه کسان سفتنام واقعیت ونه لري او د ټاکنو خپلواک مسؤل لکه څنګه چې موږ کې اشاره وکړه ان شاء الله پراتونکو دوه درې نه کې ملت دا هم ثابته وی لکه څنګه چې نن دا ثابته کړي چې په ټول هیواد کې 9 میلیونه کسان سفتنام ترسره کړای دي پراتونکو ټاکنو کې به دوی رائے کاروي په هغه وخت کې ډیری سیاسي عذاب او یوش منور بنسټون نیوکه کوله چې ټاکنو خپلواک مسؤل د دې ظرفیت نه لري د دې جوګنه دي چې دا کار دی وکړي اما نن موږ دا کار کړای دي او دوی هم دا اثبات باندې ورسوله د هاشټیګر ځواب وین کیو د تذکیرو موضوع ته اشاره وشوله چې جالي تذکيره راغلي
ډېر زیات کم ده فقط کده غغه نتایج را واخلو د دې ګوندونو ته تاسو ځواب څه ده یو دقیقه کې جمع
دي ګوندونو په اړه باندې خو مخکې ننګ صاحب اشاره درلوده چې په افغانستان کې څه ډول ګوندونه او د دوی موخې او اهداف او تر کومه د پوره دوی دیموکراتیک دي نه دي د افغانستان ملت او خلک ډېر خپويږي او د دوی څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې نه وخت نه دغه ده چې راشي تاسو خپل نظارت قوي کړئ که پرختیا هم تاسو سره د ټاکنو د شفافیت موضوع مطرح وي او هدف مو دغه وي چې د ټاکنو شفافیت تر سره شي خپل نظارت قوي کړئ تر څو د ټاکنو شفافي ووسیږي او کچیرته موخه او هدف دغه پروسې ته د پروژې په شکل باندې ګوري بل ټاکنو خپلواک کمیسیون یو خپلواک کمیسیون د هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې پراتونکو ټاکنو کې د خپل خوکه څه چې غواړي هغه تر سره کړي موږ به ان شاء الله د ټولو هیوادوالو د هر رائے ځواب وین کې وسیږي او فری بنګ د چې څوک د خپل خوکه باندې راتونکو ټاکنې څه ډول چې غواړي هغه مهندسي کړي
حکمل صاحب فقط یو د حقیقت کراون غړي ګوندونه بیا په خپل دریز ولر د انتخابات خپلواک کمیسیون خپل نظر وکړو تاسو نظر سم
اول خو سیاسي ګوندونه یوازینی موخه او هدف شفافیت رامنځته کول دي نه په حکومت کې د مشارکت غوښتنه کوي نه سفارتونه نه وزارتونه غواړي نه د فشار په وسیله په توګه له دې استفاده کوي
همدغه ټول 15 ګوندونه چې تاسو سره یو ځای ټول یو ځای شي
یعنی د دوه 15 ګوندونو د طرح د وړاندې کولو هدف دا دی چې ټاکنې شفاف تر سره شي یوازینی موخه دا ده چې د جالو د تصویر مخه ونیول شي دا چې ګوندونو ته په ټاکنو کې د رول ونډه نه ورکول کیږي د دې پوښتنې ځواب تاسو ورکړي او تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی
قانون چې څومره ونډه ورکړي هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په غیر کله سترګې نه دی پټې کړې اما تاسو د قانون څخه لوړې غوښتنې هیڅ کله هم کمیسیون د صلاحیت نه لري چې د قانون څخه د لوړې غوښتنې تاسو مونږ
غوښتنې غوښتنې دي یعنی کچیرته د ګوندونو غوښتنې عملی نشي په دې کې شک نشته چې انتخابات به یو ځل بیا هغه سي انتخابات لکه د تیرو جمهوریت ریاست انتخابات او په دې هم موږ ټینګار کوو چې موږ د خپل غوښتنو تر شا کلک ولاړ یو او حتی مدني حرکتونه
نن سب بل اخر د ورستې پښتنې په توګه باندې د حکمل سب خبرې خمار دي چې ګوندونو او سیاسي جنونو په خپل دریز باندې ټینګول انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې اجازه نه ورکوي چې انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي شفافیت تر پښتنې لاندې راولي بل اخر د هلار شي ده
زه د ساده سب د خبره سره موافق یم او حزبونه په خپل ځای کې ملامت دي او کمیسیون تر ډیره حده پورې ملامت ده
د حلال
کمیسیون اعظم امجد د کمیسیون کمشنرانو بار بار د خبره کوي چې موږ د حکومت حتی د جمهور له خوانه سو د پیګو غوښل شوی یو کنه کچيري حتی داسې ول شو د کمیسیون د کمشنرانو ما بار بار داس خبره اوریدل ده شاغي ویل دي کچيته موږ له دې ځان لري شو زمنګ دند بچ شوی حتی د خپل منځونه کې یو په یو ټیم باندې حسابې بل په بل ټیم باندې ولي کنه په خپل دا شکونه وره دی او دا خپل د کمیسیون د کمشنرانو ک خپل خبره کښ کزلته یو کمشنر ناس و چې موږ په دې باندې بحث کړو خیر ساده څه خو بشاره د یو قراداتي د نوې راغلی الته دی د سپوږو میاشو د پاره مثال خبره کوم کنم د بشاره په ډیرو مسایلو کې په ډیرو موضوعاتو کې دخیل نه ده لازم نه ملي پروسه دا ده ملي پروسه چې کمیسیون تر څو پوری خپل استقلالیت قطعا په هیڅ صورت نه دی خدره دا اوس کمیسیون دی یو وضعیت نه دی وته لپاره هیڅ نه ولاره نه لري چې هغه د ولسوالۍ شورا ټاکنه نشي کوله دا اوس دیغه ته په کتو سره تر اوسه پورې یوای سلوی خلصوالی
کی بل اخر
ګوره امدا مسله دا چې وزنی لار دادا چې کمیسون باید سیاسي حزبونو مدني ټولنې او امدارنګ د نړیواله ټولنې سره په تفاهم او امدارنګ په ګډ درې سره د ټاکنو د شفافیت لپاره ګډ کار وکړي او لار هواره کی شفاف ټاکنو ته
درنو ریدونکو دا د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث تر بیا هي چاره
زما رایا زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا